السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون یکشنبه په یوې خبر پاڼې کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پاڼه کې ویل شوی د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې راهیسې پیل شوی. د 2020 کال د اگست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډیر شمیر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماټیک نمائندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د ګڼ شمیر ګاونډیو په شمول یو شمیر هیوادونو بیرته د خپل سفارتونو چارې پرانستې. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د کورمې په پالچینار کې پر لطوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې لمخې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پر لطوال ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. د دغو پر لطوالو په خبره حکومت د یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د سیمې خلکو د ازادي راډیو مشال څنګه سره په خبرو کې ویلي موږ وسلې ځکه ساتو چې حکومت مو امنیت نشي نیولې. دغلته تازه د شیعګانو او سنیانو ترمنځ فرقې شخړو کې یو سل څلورویشت کسان ووژل شول او له 200 زیات نور ټپیان شول. د غزې د ملکي دفاع اداري ویلي د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي. د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شو چې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې حماس ویلي د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي. حماس چې په غزه کې له اسرایلي ځواکونو سره جګړه کوي د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د ترهګرو په توګه پیژندل کیږي. نړیوال ورځ تر بلې په غزه کې د بریدونو له کبله پر اسرایل نیوکې کوي، خو دغه بریدونه همداسې دوام لري. د یکشنبې په ورځ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د غزې پر ماشومانو او روغتونونو د اسرایل بریدونه وغندل او ظالمانه یې وبلل. بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر یو کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی اسرایلي چارواکو محروم کړي. په غزه کې یو رضاکار ویلي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې وڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقوقو د تار سازمان ویلي چې نړۍ باید په غزه کې د نسل وژنې مخه ونیسي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانید د عدالت فرا ټیم مات کړی. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبې په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته 2-1 په وړاندې مات ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خودیم اف سی بلخ سره مساوي شو. په لومړۍ لوبه کې سید زکریا سادات او محمد هارون نصری ګورونه وهل. نن دوشنبه دغه لیګ وروستۍ لوبې د فرا د ابو مسلم او د کندهار د عینو مینې ټیمونو ترمنځ او د هرات صرافان او د هرات د خوافی ټیمونو ترمنځ ترسره کی. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم شته. آدرس د ازادي راډیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. نن په یو لسو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین پیلېږي، خو ولې سکهال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه باندې کار وشي.
فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات، قانون، تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وشي.
د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړي. ساړه ژمی کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازاره هم خبرو.
خلق راځي کابل نه د نورو ولایتونو نه راځي. الحمدلله بس کار کرے او بس زموږ خو سپری سره ګوړه د پاکه ګوړه ده بیا رګاڼۍ کې لس پنځه لس مزدوران کار کوي.
په دوهمه نیمایي کې د اوومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو ده.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګې ته خراغلی اوریدونکو په دهله چې تر پای زموږ ملتیا وکړی اوس هم راځو د دغه خبری برخې د سر راپور ته. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزند ناروغۍ پر ضد د واکسینو کمپاین پیلوي. د ګوزند واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلېږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یوازې افغانستان او پاکستان کې پاتې ده خو په نورو نړۍ کې یې ریښې وچې شوې. تفصیل له فریدې سیال اورو.
دا ګوزند د ناروغۍ پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي د دې درې ورځني کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا څلور میلیونه او اته سوه هغو کوچنیو ته چې عمرونه یې له پنځو کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې دو میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډیر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو نامزولو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلي و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 233 سلنه زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبتې پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 43 ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 5 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
یا یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نور هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوي اوسني شرایط د دې لامل شوي چې دوی خطرونه په ځان ومني او نورو هیوادونو ته کډوال شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یو فرمان ورکړی او ویلي دي له هغو کسانو سره د چلند وشي چې انسانان قاچاقوي. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و، ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځلې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل، خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني، یعنې چاړه هډوکي ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل، او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپله ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي، او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله، او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی، او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي، خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی تر څو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
د دغو شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ذبیح الله مجاهد و په خونوموړي تر راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې تازه اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په حواله راپور ورکړی چې په ختیځ کې رود ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپک کېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. ازادي راډیو د مهال د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنیو څپو او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په 1290 څپو خپرونې لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال وایي دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او د پوهنتونونو د پراختیا لپاره هم ژمن دي، خو دغه څرګندونې د یو شمېر غبرګونونو سره مخامخې شوي. تفصیل په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړي او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړي چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو دا هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې کدوی په رښتینې معنا شمن وای نو یو لاره به را بسلې وای او د نجونو پر مخ به ښوونځي خلاص کړی وای. خو نه یاد وازی دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شوله، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې، چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د طب پوهنځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځي او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځي او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي نو فکر نه کوم د دې ښوونځي او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستۍ څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. لډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څومره طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو درېو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
مسکو ته د اروپایي مشرانو د نادره تک په ترڅ کې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال د تمدید او یو شمېر نورو مسلو په اړه خبرې کړې. تفصیل یې له فریدې سیالاورو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه نوخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا له صدر اعظم روبرټ فیکو سره کتلی دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملامت کړ چې ولې یې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه خسوي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبره ترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه په خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوی و. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تیرې پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي هماغه وخت ویلي وو هیواد به له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلواکیا د صدر اعظم روبرټ فیکو نظر د اروپایي ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. غلی فیکو د اروپای ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنکړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوریدونکو د ټولګه کې ستاسو پیغامونه شته، خو اوس راځو د راپور ته چې د ژمي پر رسیدو په کاما کې د ګوړی بازار تود شوی. اکرام الله اکرام ته بغواک شو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږه دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وایي، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کوم، ګوړه چې له هرې ډډې وڅکې خوږوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کله یوې خوا د اوړي په موسم کې د مشهور شریخ لامله د ګڼو سیلانیانو کوربه وي، نو د ژمي د موسم له پیل سره سم پکې د دودیزو ګاڼیو اورونه بل او لګنیو د خالصې ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطه ځي او د خپلو کورنیو او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د ګاڼۍ یو شمېر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږکال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې ګاڼۍ مسؤول روح الله آزادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راځي، مېلمانه هم راځي، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نه هم راځي. الحمدلله بس کار کرے او بس زمون خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه ده، خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی. بس شکر دی الله ناراضي بس خدای ډیرو خلکو کار پکې کیږي، مزوران پکې چا پیر دیار غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي، تر شلو پوری ټیکټری پکې چا پیری دی. همدغه سي نو ډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړې بیا له پنځه تر پنځه نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. دغه خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لو تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سکل په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او خای تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمس الرحمن چې له کندهار، ننګرهار او بیا کامې ته تللی وایي، هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلی، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچه میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځای هم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي، ښه صفا او پاکه. موږ خپل دلته چارمغز، بادام، شان ورته راوړو. دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې اوبل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو، بیرې شو ګاڼۍ ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی وچ یو من دوه منم ساده وی وړله، یو منم چغزی والا وکړله او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامې کې د ګاڼۍ ګانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره مېلمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهوره ده او په خاص ډول د ژمي پر راتګ سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمېر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي، د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي، نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر ویش ساته.
اوریدونکو په دوهم نیمایي کې د اوومې ورځې پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی چې له بېلابېلو او مختلفو زاویو پکې د تېرې یوې اونۍ پېښو ته کتنه شوې. خو اوس راځو دې ته. هغه نارینه او مېرمنې چې هره ورځ په افغانستان کې پلي ګرځي او قدم وهي وایي چې د ښه صحته برخمن دي او د ډېرو ناروغیو مخه یې نیولې. له حدیث پردې سبې جزئیات واورو.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورټي او فزیکی فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر مېرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورټي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د ښځینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته په کتو اوس د ښځو لپاره د ورزش ښه لاره همدا پیاده ګرځېدل او قدم مهل دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانۍ د لرې کولو، د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تګ له امله ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې، زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تګ د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږئ. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدی شي.
پیاده ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره، خصوصا تنکیو ځوانانو، هغوی چې عمرونه زیات دي، ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار له خوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هره ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی یې عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي. که څه هم قدم وهل او پیاده ګرځېدل یو له هغو فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي، خو په افغانستان کې ورته دومره پام نه کیږي او خلک ان نږدې ځایونو ته د تګ لپاره له نقلي وسایطو کار اخلي. ځینې افغانان ادعا کوي چې د قدم وهلو لپاره مناسب ځایونه نشته. د یادونه ده چې قدم وهل او پیاده ګرځېدل هم مناسب فزیکي فعالیت او هم ښه سپورت کیدی شي. کله چې د فزیکي روغتیا د ښه کولو، د وزن د کنټرول یا د عضلاتو د پیاوړتیا په موخه ترسره کیږي نو سپورت ګڼل کیږي، او که چیرې په عادي توګه او پرته له کوم ځانګړي هدف ترسره شي نو په ژوند کې یو ډول ورځنی ساده او ګټور فعالیت دی.
تاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له دفترا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت د کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 30 متره پایپ خوري، نو د ډامبر مخ په پورته ده، د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې. دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والد صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. جوړید خیر؟ نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو، پاکستان څخه راوړلی موسره تر وس پوری کومه کاری نه ده سوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي رادیو څخه به رسېدې تر ور پور چارواکو ورسی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان الله د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاری زکلی اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده، زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې ورشو دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. ناغاز مور ماشون ایراسه گرده بولی دی پا ادام استکم کار کرده نیستم ادام استده
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دوهمه نیمایي ته ورسېدو وړاندې د اومې ورځې پروګرام خبرېدو ته چمتو دی خو اوس شپږ نیمه بجې شوې پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی دغه سفارت د یکشمې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کړی په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د سفارت چارې له پرون یکشمې راهیسې پیل شوي د کورمې په پاړچینار کې پر لتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي دغلته د وسلو ټولولو پریکړه وروسته تر دغه وشوه چې په فرقهیي شخړو کې ګڼ شمېر کسان ووژل او ټپیان شول د غزې د ملکي دفاع ادارې ویلي چې د اسرایلو په تازه هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 فلسطینیان وژل شوي دي د تاوتریخوالي دغه راپور پرون یکشنبه داسې مهال ورکړل شوی چې د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې دغلته جنګیدونکو ویلي چې د اوربان تړون ته تر بل هر وخت ډیر نږدې دي بلورته د بشري حقوقو د څار سازمان وایي چې فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري او د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته له لاسرسی نه اسرائیلو محروم کړي دي او وروستۍ خبره هم دا چې د کابل پیروزي ځوانانو ټیم وتوانېدی چې د عدالت فرا ټیم ته ماته ورکړي نن هم په دغه لیک کې دوه لوبې ترسره کړي
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا
د ازادي رادیو د ډیجیټل پاڼو سره سلامونه زه سید شنباره يم او د ونی د سیاسي او ټولنیزو پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د ازادي ځانګړي و مورست مرابول نن خبرې کوي چې چینایي فضانوردان له فضایي سټیشن د باندې وتلی او 9 ساعته پر لپسې فضا کې د قدم وهلو ریکارډ جوړ کړی د داسې کتابو په مهم خبر کم چې ټول لس پاڼې ده خو لوستل یې شاید سلګونه کاله وخت ونیسي وطن کې لا هم ترافیکي پیښې لسګونه انسانان خوري خو برېټانیا بیا په سړکونو داسې چستې په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې ولګولې چې آن د موټر چلوونکي چیرل ولې چې چیرته نشه خو به نه وي کړی او ټکر ونه کړي نورې ډېرې خبرې هم شته خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی د فاتحي غوړېدل ټغر کې د حقاني سیاسي پنډغاله د خلیل حقانی له ترور وروسته ګڼ سیاسي لوري د حقانی په ټغر کې ناستل خو ډیر کم کنداري طالبان هلته تر سترګو شوي د خپل منځي اختلافات او اټکلونه د صفونو په تړلو انګیزل شوي
د افغانستان خلیل شنه نفوس دغه پورته ګوري نو ستاسو خپل فاصله د دې لوی په کتاب دغه لوی پورته ګوري هغه نوري خبرې نو مشوره
د ترازو په لا کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي او حتی خارجان هم یعنی بین ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کوي
یو مهم غلی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قمندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره وو نو دا یوه لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده
ستوریې لپاره له طالباني سیستم نه د جولاني علمان وای موږ پر مختللي خلک یو نجونې به مو زده کړې کوي خپل هیواد نه دویم افغانستان نه جوړو
نو دا طالبان چې دی جدا ولر دي ټول امت څخه په دغه قضیه کې دی جدا ولر دي جدا لارې اختیار کړې دي جدا اجتهاد کړی دی دا چې اجتهاد څومره سم دی نه سم دی هغه تاسو ګوري موږ هم ګورو ټول ملت ګوري
خود به خلک په موږ باندې رسند وایي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په اړه یو څه وایي او وکمنان بل څه کوي
او پر خپل لابیګرو په هنتنی استادانو د طالبانو راګرځیدل ازادي رادیو راپورونه ترلاسه کړی چې طالبانو کونړ پونتون ننګرهار پونتون او حتی کابل کې پونتونو نه ګڼ سلفي جمعیت اصلاحي او اخواني استادان شړلي جنو یې هرکلې جنو پرې نیوکه کړې دي
واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي په مختلفو برخو کې دي بیلابیلې مقالې لیکنې تالیفات او علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډېرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي
بیا هم ستړي مشه د حقانی شبکې د مخکخ غړي او سراج الدین حقانی د تر خلیل حقانی له وجل کې دور استاد طالبانو په لیکو کې د قوي اختلافاتو د رابرسره کېدو ځان ټنګېدل چې تیرونه ګڼو سیاسي لوریو پرې نظرونه ورکړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد او د دوی خارجه وزیر امیر خان متقی په خلیل حقانی برید د داعش کار بلل، خو سراج الدین حقانی چې لای دغه قتل ګوته چاته نه دنیولې د څارونکو په باور لوی ونې راهیسې په پوره شور سره د فاتحو له اخیستلو یې داسې ښکاري چې نوموړی به د خپل تره د قبر خاورې ژر وچېدو ته پرېنږدي. دغه راز که څه هم د حقانیانو کشر انس حقانی وایي دوی د څوکۍ پر سر جنجالونه نه کوي او نه اختلافات شدت ته باسي، خو اوس مخکې له دې چې ملا هبت الله د کډوال وزارت خالی شوي څوکۍ ته نوی څوک ور واستوي، سراج الدین حقانی د خپل کاکا زوی د خپل پلار ځایناستې ټاکلې او دا څوکۍ د یوې اونۍ په تېرېدو لا هم ریزرف ده. بلخوا د حاجي خلیل له مړینې وروسته یوه اونۍ وشوه چې سراج الدین حقانی د پکتیا ګردې څېړۍ کې دیره دی او هلته د فاتحې لپاره د حامد کرزي او حکمتیار په شمول د پخوانیو افغان سیاسونو د شیعه مذهبي استازو خو د ملا برادر تر څنګ ډیرو کمو کنداري طالب مشرانو ورتک د یوې نوې صف بندۍ په اړه ګنګوسې زیاتې کړې دي.
الله پاک جل اعلی شانه دې د دې کورنۍ بچی بچی ته دغه توان او توفیق ورته په نصیب کړي چې د افغانستان 40 میلیونه ولسوالۍ صفا مجلس کوو، د افغانستان 40 میلیونه نفوس دغه پورته ګوري، نور ستاسې خپله خوښه ده د دې غبي پکتیا دغه لوی پورته ګوري. هغه نورې خبرې نو مشوره وه
دلته زمون خواهش دا ده د افغانستان د ټولو مشرانو نه او د حقانی د نوی حقانی د کورنیو میراث فرونه چې ملت تاسې سره ده او داسې یو دالیز کې برابر کړئ چې بیا دا د شر لاسونه پکې ماتي.
خلیفہ سراج الدین حقانی دتر د شہادت خورستا د هغه سره د افغانانو او یا د سیاسون ناسته ولاړی د هغه د تسلیت پر پار باندې چې هغه د تسلیت او د تعزیت پیغام را نکړی دی هغه د پدې حساب لشي چې ګوندې دا د کندهار د امیر په مقابل کې چې یو سنگر نیول دي او یا یو جبهه پرانیستل دي. نن موږ تاسو ته د مخکې څخه لیدلې دي چې نسبت د کندهار ډلې ته چې دی د سراج الدین حقانی کومه ډله چې دا شبکه چې دا چې د طالبان د اسلامي امارت یا د امارت اسلامي افغانستان د چتر لاندې چې دی د پخوا څخه کار کړی دی، تر اوسه پورې کار کوي. دیو د دې څخه ډېر پخوانی تاریخ لري، 50 کلن تاریخ لري او دیو د دغه ټولو سیاستونو سره چې دی په یو وخت کې په یو مشترکې جبهه کې پاتې شوي دي، د اشغالګرو په خلاف، د روسانو په خلاف، نو هغه روابط هم دي او په دې خاطر باندې په ولس کې هم زیات محبوبیت لري او د هر قشر او د هر طبقې خلک چې د ورزور سره غم راضي کوي. خو دا په دې معنی نه چې د خلک دي د کندهار په مقابل کې چې دی سنګر ونیسي.
د خلیل حقانی په مړینه د یو شمېر هیوادونو استازو هم خواشینی ښودلې ده، خو د ملي امنیت پخواني رئیس رحمت الله نبیل بیا یادې پیښې ته په اشاره ویلي سراج الدین حقانی به ډېر ژر د افغانستان د ابو محمد الجولانی په څیر راڅرګند شي. د حزب اسلامي اړوند شهادت ډیلی په نوم ویب سایټ هم په مستعار نوم لیکنه خبره کړې ده چې پکې د کندهار طالبان او د دوی مشر انحصارګر بلل او حقانیان یې په ژمنو د درېدو له امله د افغانستان د راتلونکي لپاره د حساب وړ خلک بللي. خو وروسته یې چې په ټولنیزو رسنیو خلکو بحثونه وکړل ګواکې دا لیکنه د ګلبدین حکمتیار خپله ده، نو ژر له دغه ویب سایټ نه لرې کړی شوه. بلخوا امرالله صالح دغه ټولو ګنګوسو ته په اشاره ویلي نه به په ژوند طالبان مشروع حکومت شي نه به هم ترې کومه ساتلی مثبت هیله رنګ راوړي.
د طالبانو مشران کوشش کوي چې د خلیل حقانی وژنه یو عادي پیښه وښيي، اما دا عادي پیښه نه ده بلکې خلیل حقانی د حقانی د شبکې یو مهم غړی و چې د پاکستان د استخباراتو سره همدارنګه د پخواني جهادي قوماندانانو او د ولسونو په منځ کې رابطه درلودله او ډېر اسرار ورسره و. نو دا یو لویه ضربه د حقانی د شبکې لپاره ده. البته د طالبانو د حقانی شبکې او د کندهار یا سابق چې د کویټې شورا وه د دېو ترمنځ اختلافات پخوا هم موجود وو او د دېو دغه اتحاد یو زیواله دا دغه وخت ضرورت په اساس باندې وو. اما کله چې طالبانو قدرت ونیوه نو د حقانی شبکه کابل ته داخل شوله او اوس د خلکو په منځ کې او همدارنګه د نړیوالو په منځ کې د حقانی شبکه او بالخص سراج الدین حقانی زیات مطرح ده چې دا اوس د طالبان په منځ کې دی او هغه نرم دلیل غوندې ښکاري، ځکه چې دوی غواړي چې مکاتب بیرته وي، د ښځو په تعلیم باندې بندیز باید نه وي، همدارنګه نړیوالې ټولنې سره باید مثبت تعامل رامنځته شي، او همدارنګه په خپله د افغانانو سره. اما د قندهار اداره یا ملا هبت الله چې تر اوسه پورې لا چا لیدلې نه ده، د طالبانو مشر هغه د دغه مفکورې سره مخالف ده، ځکه چې هغې په تعلیم باندې بندیز لګولی ده، د نړیوالو سره منفي تعامل لري، او نه غواړي چې داسې یو څوک د چیلنج کی. نو په دې خاطر باندې دا اختلاف ژور ده، ځکه چې مولوی کبیر په خپله په پکتیا کې وویل چې خلیل اقانی ډېرې واضح خبرې د طالبانو مشر ته وکړې، اما تفصیل یې ورنکه سره. نو دا اختلاف د قندهار او د کابل موجود ده.
د حقانی شبکې او د قندهار د شیخانو ترمنځ روابط څه فکر کوم چې ښه نه دي؟ یعنی هر څوک چې د افغانستان مسائل تعقیبوي لورا دا ورته ښکاري چې روابط ښه نه دي. حقانیان چې دي، هغوی نن یو مقتدره کورنۍ ده په افغانستان کې، په سیاست کې دخیل خلک دي، شکیل خلک دي، او یو نه دي بلکې څو نفره دي، او شتمن خلک دي، او دا پخپل یعنی دغه شتمن په سیاست کې شکیل او قومي بیست لودل، دا په هر چا کې چې وي هغه کورنۍ په سیاست کې مهم رول لوبولی سي. په تیره بیا په افغانستان غونې ځای کې چې پیسې، قومي بیس او په سیاست کې شکیلتوب، دا ټوله ډېر زیات اهمیت لري. دوی دا ټوله په ځان کې اوس لري. د حقانیانو یو مشکل چې دی هغه دا دی چې نوي دغه یعنی په عصري علومو تاثیر کرده خلک نه لري. بلخوا د کندهار غي چې دی، هغوی زیاتره ملایان دي، افراطیت ته مخه کړې ده، او یوازې پر نظامي مټ باندې اتکا کړې ده. خلک یې ځان خوابدي کړي دي، خلک تنفر ځینې لري، نفرت ځینې لري د کندهاري شیخانو څخه، افغانان اکثریت. نو لحاظه داسې معلومیږي چې د ترازو پله کرا کرار د حقانیانو خوا ته میلان کوي، او حتی خارجان هم یعنی بینالمللي ټولنه او نور افغانان هم د هغوی خوا ته ډېر میلان کړي. تاسو په دا فاتحه ولیدلي، یعنی په دې فاتحه کې واقعا هم دا ښکارېدله چې دوی نور هم تبارز کوي او نور هم قوت زیاتېږي.
بلخوا د سوریې د واک ته رسېدلې وسله والې ډلې تحریر شام د مشر احمد شر الجولاني تازه څرګندونو څه خلک طالبانو ته او څه یې بیرته د افغانانو په اړه د جولاني ناسم قضاوت له امله پارولي دي. هغه په یوه مرکه کې ټینګار کړی چې دوی نه غواړي له سوریې نه دویم افغانستان جوړ کړي، بلکې د نجونو د هر ډول زده کړو پلویان دي، او آن د جګړې پر وخت هم تر خپل واک لاندې ښوونځي او پوهنتونو کې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړې وه. د جولاني په خبره کې افغانستان کې د نجونو زده کړو ته اجازه نشته، نو هغه یوه قبیلوي ټولنه ده، خو سوریه یو پرمختللی هیواد او ملت دی، او دوی د نجونو د زده کړو مخالف نه دي. هغه ټکه چې د افغان سیاستوالو ترڅنګ د عام خلکو غبرګونونه هم وپارول. عام خلکو ویلي دا هغه وسلوال ترهګر دي چې طالبانو یې واک ته د رسېدو له امله خوشحالۍ کولې، مفت مشورې ورکولې، او عام جشنونه یې پرې نمانځل. خو تر طالبانو لا د شام د وسلوالو فکر په مراتب روښانه دی.
د نړۍ هیڅ یو اسلامي خوځښ او هیڅ یو اسلامي ګوند چې د نجونو پر تعلیم د پابندۍ پلویتوب نه دی کړی او نه ورسره ولاړ دی، او نه دې ته چې د اسلام له ادرسه ګوري چې په اسلام کې داسې یو څیز شته دی چې هغه د جهل ته ترجیح ورکړي پر علم باندې، نه هیڅکله نه. نو دا طالبان چې دی جدا ولاړ دی، د ټول امت څخه په دغه قضیه کې چې دی جدا ولاړ دی، جدا لارې اختیار کړي دي، جدا اجتهاد یې کړی دی. دا چې اجتهاد یې څومره سم دی ناسم دی هغه تاسو هم ګورئ، موږ هم ګورو، ټول ملت یې ګوري. خو طالبانو ته پکار دی چې په خپلو کړنو کې تجدید نظر وکړي، په خپلو سیاستونو کې تجدید نظر وکړي. دا دنیا چې دی اوس ګلوبل ویلج شوې ده، دا دنیا چې دی یو کلی مثال لري، په دې کې اوس امکان نه لري چې دوی د هغه څه ترسره کړي څه چې د دوی زړه غواړي. اوس خلک چې دی راپورته کېږي، غږ پورته کوي، خلک چې دی په مختلفو لارو چارو باندې فکر کوي، غور کوي، او دوی په خپل ځان سره او د دغه ولس سره چې دی زیاتی کوي. نو په کار به دا وي چې دې دو د هر څه خلاص واخلي او خپل ولس ته رجوع وکړي، او هماغه دین چې دی رامخې کړی دی او دوی چې دی مدافعین دي هماغه ته رجوع وکړي، او د هماغه دین څخه چې دی دته د حل لار راوکاږي.
بلخوا د ډاکټر غنی د وخت د چارو د اداري مشر ډاکټر محمود فضلی ویلي جولاني هم د افغانستان په اړه زموږ د تاریخي دښمنانو په ځانګړې توګه د ښکېلاک کاذب روایت تکراروي او ملاتړ یې کړی دی. دا په باور دا غلط روایت بیا بیا له غیر افغاني رسنیو څخه خبريږي، تر څو په افغانستان کې د زده کړو د روان بحران پړه د حاکم استبدادي ډلې او د هغوی د بین المللي ملاتړو پر ځای زموږ په کلتور او ټولنې واچي. فضلی زیاته کړی د حاکم استبدادي ډلې کړنې زموږ د افغاني ټولنې د دود او کلتور استازیتوب نه کوي، بلکې دا ډله او د دوی د تورې دورې افراطي نظریات به په بهر کې تولید شوي دي او افغانستان ته وارد شوي.
دا د افغانستان ته او د خاصتاً د افغانستان اوسنیو حکمنو ته یو ډول پیغور او رشخند وهل دی. خود به خلک په موږ باندې رشخند وهي چې اسلام د افغانستان کلتور د میرمنو د حقونو په برا کې یو څه وایي او حکمنان بل څه کوي. وګورئ، اقرا باسم ربک الذی خلق. همدا شانتې کله چې د دوو کورنیو دوو قبیلو جنگ وي چې میرمنې په هغې کې دخلت وکړي، د افغانستان کلتور رواج دومره میرمنو ته درنښت لري چې هغه جنګونه په ځای ودرېږي که هر څومره مړې پکې شوي وي هم. او اسلام قرآن میرمنو ته د تعلیم د کار اجازه ورکوي. نو اوس څوک پر سمه روان دي؟ آیا د افغانستان اوسني واکمنان په اسلامي اقوالو برابر دي، سم روان دي که د سوریې خلک؟ نو د سوریې اوسنی مشر ښه خبره کړې ده چې افغانستان له سوریې نه به افغانستان نه جوړوي، بالکل دې نه جوړوي. میرمنو ته د خپل حقوق ورکي او حقوق ورکوي او زموږ میرمنې زموږ خلک دی همداسې په توره شپه کې ژوند تېروي.
او که څه هم تېره اونۍ په ختیځو ولایتونو کې له پوهنتونو د سلفي جمعیت اصلاحي او حزبي استادانو د منفی کېدو راپورونه ورکړل شول او په دې کار ځینو افغانانو خوښي وښوده چې ښه شوه د طالبانو ځینې پخواني لابیګر کورونو ته ځي، خو ځینو بیا ویلي دا کار تحصیلي بنسټونو ته تا د طالبانو بله ضربه ده. په خپله دغو منفک شوي استادانو ازادۍ راډیو سره خبرو کې ویلي طالبان کور ته شړي او دلیل نه ورته وایي، خو دوی پرې پوه شوي دي چې د طالبانو حکومت پوهنتونو کې د لا نورو خپلو خلکو جذب ته زمینه برابرول غواړي. د کونړ سید جمال الدین پوهنتون سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي طالبانو له دغه پوهنتون نه 1200 استادان تازه شړلي چې اته سلفیان او د شریعت پونځي استادان. د ننګرهار پوهنتون هم چې شاوخوا 30 استادان تازه منفک شوي، د طالبانو د نوي تاکتیک په اړه دغه استادان وایي د یادې ډلې حکومت په ډېره سپینسترګۍ د بل هر فکر کس شړي او پر ځای خپل کسان راوستل غواړي. د یادونې ده چې په کابل کې د پولیټکنیک پوهنتون یو استاد هم د نوم د نه خپرولو په شرط ازادۍ راډیو ته ویلي تازه له دغه پوهنتونه د اسلامي ثقافت مضمون 4 استادان له دندو لرې شوي چې ګڼ یې اخواني فکر وو. د دغو ټولو استادانو د ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان ضیا الله هاشمي وپوښته، خو نوموړي د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي.
دا په مجموع کې هغه استادان دي چې هغه ډېر طالب پلوي نه دي او یا د حنفی مذهب پیروان نه دي او یا د طالبانو د اوسنۍ د لوړو زده کړو وزارت سره اړیکې نه لري یا یې پخوا اړیکې نه درلودلې، او یا د جمعیت اصلاح او یا د حزب اسلامي او د نورو پخوانیو ټولنو یا ګوندونو غړي دي، او یا د دوی هم فکر نه دي د دوی په اصطلاح باندې. واقعا دا ډیره لویه فاجعه ده، ځکه چې دا اکثره هغه استادان دي چې دوی په بیلابیلو مسلکونو کې زده کړې کړې دي، په مختلفو برخو کې دوی بیلابیلې مقالې، لیکنې، تالیفات، علمي نشریې خپرې کړې دي او د ډیرو لوړو تجربو خاوندان پکې دي. په دې نوم باندې د استادانو شړل د پوهنتونونه او یا په یو بل نوم باندې منفی کول دا ډیره فاجعه باره او ډیره خوشینونکې او د تاسف خبره ده. هغه څوک چې په هیواد کې حکومتداري کوي، حکومتداري باید ډېره لویه سینه ولري او دې ته زمینه مساعده نه کړي په لوی لاس چې کادرونه نور هم فرار وکړي، لکه اوس چې اکثره علمي کادرونه د هیواد څخه ووتل او د وتو په حال کې دي، او یا نورو هغه بالقوه تهدیداتو او فاجعو ته لاره پرانیزي چې هغه متاسفانه بیا جبرانیدونکي نه دي. نو په دې خطر باندې چې موږ عدالت پلی کړی وي په یو ملک کې یو شرعي واقعي نظام وي، نو باید خلک د هغې نه تیښته ونه کړي او خلک باید مجبور نه شي په شکل د اشکالو چې هیواد پرېږدي، خپل ملک پرېږدي، خپلوان پرېږدي. دا حالت په هیڅ وجه باندې د توجیه وړ نه دی او دا حالت چې دی دا نه جبرانېدونکي پایلې لري او ډېرې بدې پایلې لري، هم د تحصیلي نهادونو دپاره، هم د هیواد دپاره، هم د راتلونکي دپاره، هم په خپله د هغه نظام دپاره چې هغوی غواړي په ملک کې دوامداره حکومتداري وکړي.
او بل غاړه په داسې حال کې چې افغانانو ته نوره د سقوط کیسه د څلورم کال پر رسیدو زړیدونکې ده. خو ډونالډ ټرمپ چې تازه ولسمشریزې ټاکنې ګټلي په خپله وینا کې یو وار بیا ویلي که دی د بایډن پر ځای وای طالبانو به ترې د آزادۍ رسمي ګذشت مراسم نه وای ترسره کړي. هغه یو وار بیا ټینګار کړی چې افغانستان نه د وتلو په اړه غلطې پرېکړې روسیه زړوره کړه چې اوکراین باندې برید وکړي. خو ټرمپ دا نه دي ویلي چې طالبانو سره راتلونکي کې څه کول غواړي، اما په وینا یې که هغه وخت دی ولسمشر وای نو به یې طالبانو ته یوه وسله او حتی یو میخ یا پیچ هم په کابل کې نه وای پریښی. حال دا چې د ده په وینا اوس مهال ټولې پرمختللې امریکایي وسلې د طالبانو لاسته لوېدلې.
افغانستان په رسمیت ونه پیژني او نه به هم خپل سفارت په افغانستان کې خلاص کړي. لهذا زه فکر کوم چې د ټرمپ راتک سره به افغانستان نور هم منزوي سي، نور به هم مشکلات زیات سي. البته دا معلومه نه ده چې آیا ټرمپ د مخالفینو سره کومک وکړي که نه، یعنی د طالبانو د مخالفینو سره به مالی او تسلیحاتي کومک وکړي که نه، دا معلومه نه ده. که څه هم د ټرمپ په کابینې کې په شاوخوا خلکو کې داسې خلک دي چې ټوله د طالبانو سرسخته مخالفین دي، او زه فکر کوم چې دا باید د طالبانو لپاره د تشویش خبره وي. نو لهذا زما خپل عقیده دا ده چې د ټرمپ تر راتګ سره به طالبان تر سختو فشارونو لاندې سي او طالبان باید دې ته ځان چمتو کړي. که څه هم طالبان د ټرمپ په راتګ ته خوشبینه وه او یو څه خوشخوانۍ و اتڼې ورته کاوه، مګر زه فکر کوم چې دا به ډېر ژر په غم بدل سي.
بلخوا په نږدې ورځو کې کور ته رخصتېدونکي امریکایي خارجه وزیر انټونی بلینکن د دې هیواد استازو جرګې ته د افغانستان په اړه د سپینوي ناسته کې ویلي د روسیې په ګډون به د امریکا ټول مخالفان سخت خوشحاله وای که چیرته د دوی ځواکونه د شلو نورو کلونو لپاره په افغانستان کې پاتې شوي وای. بلینکن کانګرس ته د دوحې د تړون په اړه خپل تازه وضاحت کې تایید کړې ده چې د طالبانو په خوشي شویو 15,000 زندانیانو کې زیاتره یې لوی ترهګرو، خو په مذاکراتو کې د ده په وینا د افغانستان د جمهوري نظام استازی نه و چې د مسایلو د اعتماد جوړونې برخه کې د انټونی بلینکن په وینا لوی ناورین رامنځته کړ.
د امریکې نوې اداره چې رامنځته کېږي د جنوري په 16 نیټه باندې تر اوسه پورې د دېو پالیسي د افغانستان باره کې واضح نه ده، اما دوه درې شیان واضح دي چې یو دا ده چې هغه کومکونه چې پټې اخکاره طالبانو ته کېدل او یا افغانانو ته کېدل په هغې باندې شاید بندیز ولګول شي. دویمه مسله دا ده چې د طالبانو سره ښه روابط نه لري، اما دا چې څه تغییرات به رامنځته شي دا د سیمې او د نړۍ د نورو پیښو پورې تعلق لري چې څه به کېږي او امریکا به څه رول ولوبوي. خو زما خپل نظر دا دی چې مخکې له دې نه چې نوره دنیا د افغانستان په مسایلو کې مثبت یا منفي تصمیم ونیسي، ښه خبره د افغانانو دپاره د ټولو اړخونو دپاره دا ده چې په خپلو منځو کې سره د ولس د مشارکت دپاره یوه لاره پیدا کړي او سره توافق ته ورسیږي، ځکه د نفع او انحصار د سیاست قدرت نتیجه نه ورکوي او افغانستان بیا د نیابتي جګړو او د سیمې او همدارنګه د دنیا ګرځي، او دا د افغانانو په ګډن ده. او که چیرې حالات همدغسې دوام کوي نو طالبان نشي کولای چې په افغانستان کې فزیکي بشري او رواني امنیت تامین کړي، او عواقب به ډېر خطرناک وي او مسؤلیت هم د طالبانو په غاړه ده، ځکه چې دوی په قدرت کې دي او دوی د روانو نیابتي جګړو لپاره زمینه مساعدوي.
او سم ټولنیز رسنۍ په ټولنیز رسنۍ تیره اونۍ بالاخره د طالبانو له راتګ درې کاله وروسته یو طالب چارواکي ومنله چې د دوی حکومت په افغان رسنیو له هر لوري دایره راتنګه کړې ده او هر ډول ازادي یې ترې اخیستي. هغه ټکی چې تر اوسه یې طالب ویاندانو له منلو انکار کوو او رسنۍ یې په خپلو کارونو کې د شریعت په چوکاټ کې ازادې بللې. په ټولنیزو رسنیو خپره شوې ویډیو کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانگزی په افغانستان کې له رسنیو سره د طالب چارواکو پر چلند نیوکه کړې، وایي په افغانستان کې رسنۍ له محدودیتونو او ننګونو سره مخ دي. د ستانگزی په باور هغه مهال به د حکومت او ولس ترمنځ واټن له منځه لاړ شي چې د طالبانو حکومت رسنیو ته اجازه ورکړي چې په خپلواکه توګه فعالیت وکړي. عباس ستانگزی په خپلو خبرو کې پر طالب چارواکو دا نیوکه هم کړې ده چې ځینو مواردو کې د رسنیو د بحثونو میلمانه حتی نیسي او تعقیبوي. هغه زیاته کړې د طالبانو له حکومت او چارواکو څخه غواړي چې اجازه ورکړي څو افغانې رسنۍ له نړیوالو رسنیو سره سیالي وکړي. دغو څرګندونو ته په اشاره ګڼو فعالانو ویلي زه ښه شو چې طالبانو خپل هم له خپل وضع کړي سانسور نه شکایت وکړ او دا یې ومنله چې رسنۍ یې لستونې نیولې دي. تر دې وړاندې طالبانو بیا بیا ویلي وو چې رسنیو ته یې ټولې ازادۍ ورکړي دي. په داسې حال کې چې د لسګونه خبریالانو، سیاسي شنونکو د نیولو، شکنجه کولو او ګواښلو خپاره شوي راپورونه به یې تر اوسه پورې ردول. تیره اونۍ د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب بیا د ټولنیزو رسنیو له یو شمېر طالب لیکوالانو او د دوی د حکومت ملاتړو سره ولیدل، خو دې کار نه یې په ټولنیزو رسنیو بحثونه جوړ شول. د طالبانو دفاع وزارت ویلي وزیر دغو لیکوالانو ته سپارښتنه کړې چې د نظام د پیاوړتیا لپاره لا زیات کار وکړي تر څو د ډیرو خلکو باور را خپل کړي. خو خلکو ویلي طالب لیکوالان خو ټوله ورځ ټولنیزو رسنیو کې خلکو ته بدې ردې وایي، زړونه به څنګه خپل کړي؟ پر طالبانو باندې تور دی چې څو ادارو کې یې کرایي لیکوالان استخدام کړي دي چې د هرې مشهورې څېرې په نامه یې اکاونټونه جوړ کړي او د خپل حکومت لپاره تبلیغات ترې کوي. د طالبانو له دفاع وزارت نه د دې ناستې خبرو شویو انځورونو کې خلکو د تریخ طنز په ډول هغه کسان لټول چې د فعالانو په باور د طالبانو د حکومت لپاره کرایه شوي او په مسعارو خزینه اکاونټونو، ټویټر، فیسبوک، ټک ټاک او هره ټولنیزه رسنیو کې خلکو ته کنځاوې کوي. یو شمېر نور فعالانو بیا ویلي د طالبانو د حکومت لخوا پر خپلو فیسبوکي او ټویټري لیکوالانو تکیه زیاتول دا ښیي چې طالبان د جمهوریت په څیر خپل وروستی برخلیک ویني او دا ډله د خپلو پراخو تبلیغاتو یا د رسنیز سانسور له وضع کولو وروسته لا هم د خلکو له فکري روښانتیا نه یوازې دا چې ډار لري، بلکې د خپل حکومت پر ضد روانې تبلیغاتي جګړې پښې لړزولې دي. او د اونۍ په اخر کې بیا دردونکي خبر دا و چې د کابل کندهار پر لاره د غزنی قرباغ شاوخوا سیمو کې د مسافرونکو موټرو دوه ټکرونو یو نیم سل افغانانو ته مرګ ژوبله واړوله، چې له امله د مسافر برۍ په شرکتونو نیوکې هم یو وار بیا زیاتې شوې. دا په هیواد کې له اوږدې مودې وروسته لویه پیښه وه چې دومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. د دې پیښو وروسته یو وار بیا ټولنیزو رسنیو کې د مسافر برۍ د لویو موټرو په شرکتونو نیوکې ډېرې شوې دي او خلکو ویلي د جنوبي افغانستان لپاره د لویو بسونو شرکتونو تر اوسه په خپلو بې احتیاطیو او تیز رفتاریو زرګونه افغانان وژلي. فعالانو ویلي طالبانو خو لافې کولې چې ټولو لویو مسافروړونکو موټرو کې جی پي ایس سیسټمونه لګولي او دوی د رفتار څارنه کوي، خو اوس د دغې پیښې په رامنځته کېدو باید چې دوی هم وضاحت ورکړي. ځینو بیا ویلي طالبان باید د مسافرونکو لویو موټرو په شرکتونو سخت شرایط وضع کړي، ځکه د دوی په وینا دا شرکتونه د موټرو تخنیکي خرابیو ته بې غوره او ډریوران یې اکثره نشایان دي چې د خلکو ژوند ورته هیڅ ارزښت نه لري. بلخوا یو شمېر شرکتونو ازادي راډیو ته ویلي داسې یوه نیمه پیښه ارزه کېدای شي، خو وروستیو کې دوی د خوندیتوب شرایط تقریبا عملي کړي دي. او دا ونه د نړۍ له ګډ ګډ نه جالبې خبرې دا دي چې که څه هم افغانستان کې حکومت له ډریورانو سره ډېرې ګوتې نه ماتي، خو انګلستان بیا لومړی ځل لپاره په سړکونو داسې مصنوعي ځیرکتیا باندې سنبالې کمرې نصبول پیل کړي دي چې په موټر کې ناست نشایان کسان به معلوموي او پولیس به پرې راخبري. دا کمرې لومړی ځل د انګلستان په دوه کاونټیو، ډیون او کارنوال کې تجربه شوې دي او نورو سیمو کې به هم نصب شي. یادې کمرې د موټر جلو ته د ناستو کسانو چیرل ولی د چلوونکو په څیره د نشې نښې ژر معلومولی شي او پیغام یې له ټولو جزئیاتو سره پولیس ته استي تر څو یې مخې ته راووځي او له سړکه د نشه یي ډریورانو استفاده ختمه کړي. دا کمرې د انګلستان د پولیسو لپاره ایکوسنس کمپنۍ جوړې کړې دي چې په اړه یې یادې کمپنۍ لومړنۍ تجربه بریالۍ بللې او خوښي هم ښودلې ده چې له دې وروسته به ډېرو انسانانو ژوند وژغورل شي. دا په مصنوعي ځیرکتیا سنبالې کمرې تر ټولو چټک سرعت کې مخ اړولی شي او هیڅوک نه پوهیږي چې کمرې له کومه ځایه، چیرته او څنګه نشه ډریور کشف کړ. او د کتابونو مینوال خو به زیات وي، مګر داسې کتاب نه به مو هم نن خبر کړم چې ټول لس ورکه دی خو لوستل یې شاید سلګونه کاله ونیسي. حتی په اړه یې مشهوره ده چې هیڅوک یې په ټول ژوند پوره نشي لوستلی. دا کتاب چې 3000 میلیارد نظمونه نومیږي په 1980 کال کې فرانسوي لیکوال ریمن کوینیو په 10 مخونو کې لیکلی، خو په اړه یې مشهوره ده چې څوک یې په ټول عمر کې نشي ختمولی. د شعرونو په کتاب کې ټولې مصرۍ له یوې قافیې سره دي او هر مصرۍ د کاغذ په یوه سټریپ یا ټوټه لیکل شوې، خو لوستونکی مجبور دی چې د هرې کلمې دپاره د مختلفو نظمونو مصرۍ یو له بل سره وتړي. له همدې 10 ورقو نه 3000000000000 نظمونه جوړیږي، معنا دا چې په لنډ عمر کې څوک لوستلی نشي. او که دا ځل مو له بلې جالبې نه هم خبروم نو هغه به دا وي چې دوه چینایانو په فضا کې مسلسل 9 ساعته قدم وهلو ریکارډ جوړ کړ. د چین فضایي ادارې CMSA وایي دا کارنامه د کایژوزی او زونګ لینګ ډونګ په نوم دوه فضا نوردانو د تیانګ اونګ فضایي سټیشن کې ترسره کړی چې وی کولی شول 9 ساعته او 6 دقیقې مسلسل فضا کې قدم وهي. دواړو چینایانو د امریکایي فضا نوردانو جیمز ووس او سوزن هلمز 9 ساعته او 6 دقیقې په فضا کې د قدم وهلو هغه ریکارډ مات کړ چې د 2001 کال په مارچ میاشت کې جوړ کړ. تدې وړاندې د سږ کال په مې میاشت کې هم دوه چینایانو فضا کې 8 ساعته او 30 دقیقې قدم ووهه، خو د امریکایانو ریکارډ یې مات نه کړی شو. دا به تاسو ته کومه لویه کارنامه هم نه ښکاري، خو ساینسپوهان په دې پوهیږي چې هیوادونه د مختلفو ټکنالوژیو په کارولو سره څنګه فضا کې تر اوږده وخته پورې ژوند کولی شي. حال دا چې ځمکه خو لا پرېږده چې له فضایي سټیشن نه هم انسان د باندې ووځي او 9 ساعته مسلسل وګرځي. په همدې سره د نن اومه ورځ هم رانغاړم، خو هره اونۍ د ازادۍ له پاڼو څپونه له سعید شینواري سره خپله اومه ورځ د پېښو د متفاوت تحلیل لپاره ماهر
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو 40 ساعته.